راوید نیمی تستر مسی په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سه په خبرونه کې د کلو پراختیا اوسنی وزیر ته د یو منصوب ژغیس پیغام په باب معلومات درکو چې په کې د ولسمشر او حکومت پر خلاف خبرې سوي دي. په خبرونه کې زه در سره يم چې په تخنیکی چارو کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ناروی په مرکز اوسلو کې د دوو چودونو مشکوک تر پر خپل جرم اعتراف کړی. ویل دي چې دواړه حمله د کړی دي. د پاکستان په قبایلی سیمه کې یو ځان وژن کې بریده یو دولتي عسكر وژلې او ګڼ نور ټپيان کړی دي. په پیل کې د افغانستان خبرونه.
لویا سرنوالی وایي چې ځینې بهرني اورګانونه د افغانستان په عدلي او قضایي چارو کې مداخله کوي. د پنجشیر ولایت د امنیتي چارو مسؤلیتونه نن رسمن افغان ځواکونو ته وسپارل شول او د دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي او نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. لویا سرنوالی وایي چې له دوی سره موجوده شواهد دا ښیي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د وکالت له حق څخه محروم شو وکیلانو ته په خپل ځای کې د پاتې کېدو ډاډ ورکړی دی. د لویا سرنوالی مرستیال رحمت الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول هڅې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته زیان رسوي.
دوی ته هم دغسې دلجمیانې ورکول کېږي چې تاسو څوک د پارلمان نه ویستلی نه شي، موږ د تاسو سره یو، تاسو په څنګ کې ولاړ یو. دا یو نوه مداخله ده د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو په چارو کې.
لا تر اوسه په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو سازمان تر دې پخوا ویلي وو چې دغو انتخاباتي ناندریو او ستونزو ته باید د قانون په رڼا کې حل لاره وموندل شي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیکت چارې نن په پنجشیر ولایت کې رسمان تر سره شوې. له سیمینه د ازادي راډیو خبریال وویل چې په دې مراسمو کې د دفاع او کورنۍ او چارو وزیرانو، د انتقال د پروسې مشر او ځینو نورو مهمو دولتي چارواکو برخه اخیستې وه. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو اندېښنه ښیي چې ښایي په دې ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو له لیکت سره د بیا رغونې روانه لړۍ هم ټکنۍ شي. خو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی څرګنده کړې چې میلیونونه ډالره به په ولایت کې په بیا رغونه ولګول شي. د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو برخو کې لس تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ دېرش تنه نور نیول شوي دي. د دفاع وزارت په یو خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې په دې لړ کې د ملي اردو یو عسکر هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا وسلوال مخالفان په پکتیکا، کندهار، غزنی، زابل او هلمند ولایتونو کې وژل شوي او نیول شوي. ویل شوي چې یو اندازه وسلې او مهمات هم د ملي اردو ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بغلان ولایت کې نن له غرمې وروسته په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. په خبر کې ویل شوي چې دا ترافیکي پیښه د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د یو بس او رکشا موټر د ټکر له امله شوې ده. د مرکزی بغلان د روغتون مسؤول ډاکټر عبدالقاهر قانک ازادي راډیو ته وویل چې د یو ټپي کس روغتیایي حالت نازک دی. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وسلویکت افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 18 افغانۍ 10 پوله، یو سترلنګ پاوند واو یا افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او یا پوله، زر ایرانی تومنه یو سلویکت افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1550 افغانۍ. د اوتر د مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ناروی پولیس وایي هغه نارویجی سړی چې د جمعې د ورځې په غبرګو حملو کې په لاس درلودو تورن دی، ویلي چې حمله د په یوازې سر کړې ده. خو پولیس وایي د دغه سړی د خبرو د تصدیق په اړه یې څېړنې پیل کړې، ځکه یو شمېرنی شاهدانو ویلي چې دوی تر یوه زیات حمله کوونکي لیدلي دي. د اوسلو د پولیسو سرپرست مشر ویلي دي چې مشکوک حمله کوونکي په خپل جرم اعتراف کړی، خو هڅه کوي چې له جنایي تحقیقاتو څخه ځان وساتي. په عین حال کې د دغه تورن مدافع وکیل د ناروی ټلویزیون ته ویلي چې موکل یې چې د ناروی تپه د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی. د وایي د منلی ده چې له وحشت څخه ډک کار یې کړی، خو د په خپل فکر دا کار چې ده کړی لازمي و او باید سوی وای. د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو دغه حملې په شدت غندل سوي دي. په ناروی کې د جمعې په ورځ په غبرګو حملو کې لږ تر لږه 2 تنه ووژل سول. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون یوه اعلامیه خپره کړه او دا یو تروریستي عمل بللی دی. ټاکل سوي چې تورن سبا محکمې ته ودرول سي. جرمنی نن اعلان وکړ چې په لیبیا کې د رژیم مخالفینو ته 100 میلیون یورو د بشري مرستو لپاره ورکوي. په عین حال کې ویل شوي چې بیا هم د ناټو هوایي ځواکونو په ترابلس او شاوخوا سیمو اهداف ویشتي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې دا پیسې د بنیادي تاسیساتو د رامنځته کولو او د دواړو او د دوا او خوراکي موادو په څیر مهمو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د قذافي د رژیم مخالفینو ته ورکول کیږي، ځکه د دوی په وینا د لیبیا په ختیځ کې خلک له دې امله ډیر تر فشار لاندې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دغه پیسې به بیرته د لیبیا د اوسني مشر معمر القذافي له حساب څخه چې اوس کنګل سوی دی او شاید د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا نوي مشرتابه ته پرانیستل سي ورکول کیږي. پاکستانی چارواکو نن ویلي چې یوه انتحاري حمله کوونکي د پوځ یو عسکر وژلی او ګڼ شمېر نور زخمیان کړي دي. سیمه ییز چارواکي جاوید مروت ویلي چې حمله نن په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان خاورې ته نږدې په موډل مارکیټ کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته څیرمه سوې ده. چارواکي وایي چې د موټر بمې په یوه چاودنه کې نن لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي او ګڼ شمېر نور کسان په یمن کې زخمیان دي. چارواکو ویلي چې چاودنه په عدن کې خلیج ته نږدې د پوځیانو یوې اډې ته څیرمه په داسې حال کې وسو چې عسکرو د هغو وسلوالو په ضد د عملیاتو تیاري نیولی چې ویل کېږي له القاعده سره ارتباط لري. د تلفاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن خبرداری ورکړ چې د چین د جنوب بهیره باندې د مالکیت لپاره روان کړکیچ له کنټرول څخه د وتلو په حال کې دی. کلنټن چې ټاکل سوی د بالی په ټاپو کې د آسیا په تر ټولو ستر امنیتي کنفرانس کې برخه واخلي، د چین د جنوب په بهیره کې وروستي تشدد ته اشاره کړې او د چین او ویتنام ترمنځ د دغه کړکیچ د حل پر لټولو ټینګار کړی. د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 200 مظاهره کوونکي نن د ویتنام په مرکز کې د چین په ضد د لاریون لپاره راوتلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په ویتنام کې چارواکو په خلکو بندیز لګولی چې تر دې وروسته به د جنوبي سمندر په اوبو کې د چین د حضور په ضد دغه ډول علني اعتراضي مظاهرې نه ترسره کوي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز د سرطان د مخنیوي او درملنې لپاره په کوبا کې د ځانګړي درملنې چې کیموتراپی ورته ویل کېږي وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سوی دی. چاویز تیره میاشت په کوبا کې عملیات وکړ چې په ترڅ کې ډاکترانو یو سرطانی تومور د هغه له ځان څخه لرې کړ. چاویز ویلي چې د روغتیايي حالت اوس ښه دی او چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 تنه پرون په چین کې د دوو ریل ګاډو په ټکر کې وژل سوي دي. د بولټ ټرین په نوم دغه اورګاډي ډیر زیات سرعت لري. د چین په جنوب کې په دغه پیښه کې د لږ تر لږه 190 تنو د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی دی. چارواکو ویلي چې په دې ارتباط د دوی تحقیقات پیل سوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې شوې. د پنچیر امنیتی مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو. د کلو او پراختیا اوسنی وزیر جار الله منصوری ته منسوب ژغیز پیغام چې په پټه ثبت سوی پر ولسمشر او حکومت پکې انتقادونه سوی دي.
والله بالله تعالی د افغانستان مردم آدم کشته. غیر قانونی اگر مدرکه جمهور است، امیال غیر قانونی خلاف قانونی پارلمان آمد.
خبرلند د دولتي ادارو له ویندویانو شکایت لري.
کیو وین یا خپل ټلیفونونه ګولوی یا رسنۍ ته معلومات نه ورکوي او یا هم بهانه کوي پلمه کوي چې په یو کانفرنس کې مونډه کې نشم کولای اوس معلومات درکم. هغه جزئیات چې موږ هغه وخت ترنه غوړو هغه جزئیات موږ ته په هغه وخت نه رسیږي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د اختلافاتو پر مسلې له یو حقوقي کارپو سره خبرې کوو.
اختلافات وجود لري چې افغان دولت غواړي چې دا مسائل ټول باید متوقف شي دوی لخوا او امریکایان فکر کوم چې له دوی څخه سره موافقه نه لري.
په کوټه کې ځینې کسان په وروستیو ناکراریو کې وژل سوي. نور مسایل هم څېړو. د ورکو دوستانو او عزیزانو د لټې پروګرام د خبرونې په وروستیو 30 دقیقو کې واوري. لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې واوریدل چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیږد چارې نن په پنجشیر ولایت کې رسمن ترسره شوې. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د دغه ورځ د نورو چارواکو ترڅنګ د امنیتي مسولیتونو د انتقال د کمیسیون مشر په دې باب جوړ سو مراسمو کې ګډون کړی و. ورزو پنجشیر ته له احمد هنیش څخه ورستي معلومات اورو چې په دې غونډه کې ګډون کړی او په مستقیم تماس کې راسره دی. هنیش صاحب، په دې باب چارواکو څه ژمنې وکړې او څه خبرې وسوې؟
او خبرونه داسې شوه چې د پنجشیر امنیتی او دولتي چارواکو او پمدي اکلا او د پنچیر خلکو نمائندگان هم اندیښنه درلوده چې پنچیر د بیا رغونې په هکله او د امنیت په هکله خلکو اندیښنه لري چې امنیت انتقال شي بیا دا ستونزه پاتې نه شي. دولتي چارواکو خاصتا د کورنۍ وزیر وویل چې هڅه کوي چې د امنیت په هکله د پولیس د تشکیلاتو او د قوت باید ډېره شي. خب د بیا رغونې په هکله د امریکي سفیر وویل چې د امریکې مرسته ادامه لري او هغه په همدې هکله ژمنه وکړه چې په دې معنا نه وي چې د امریکایي ځواکونو د پنجشیر نه وځي نور کومکونه را په بمباست مواجه شي یا په مشکل ستونزه رامخ شي. په دې هکله خلکو ته قناعت ورباندې صحبتونه وشوه او یو ګنټه مخکې د مراسم پای ته ورسېدل.
ډېر مننه احمد حنایی شو چې په پنجشیر کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د نننیو مراسمو په معلومات راکول. پرون د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف امنیتي مسولیت له جرمني ځواکونو افغان ځواکونو ته وسپارل سو. د امنیتي مسولیتونو د لیږد چارې تر اوسه په بامیان او هرات ولایتونو کې دغه ورځ په لشکرګاه او مهتلام ښارونو کې بشپړې سوې دي. په نږدې راتلونکي کې به له سروبي ولسوالۍ پرته د کابل امنیتي مسولیت هم افغان ځواکونو ته ولېږدول سي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په کابل کې د ازادي رادیو دفتر داس یو ژغیز کلیپ تر لاسه کړی چې د کلیو د پراختیا وزیر ته منسوب شوی او پکې په افغان کابینه کې ژور اختلافاتو ته اشاره شوې ده. دا کلیپ د یوې خصوصي غونډې پر مهال ثبت شوی او پکې جارالله منصوري ته منسوب کس افغان ولسمشر او ملي شورا دواړه غیر قانوني بولي. په دې ژغیز کلیپ کې دا ادعا هم شوې ده چې افغان کابینه پر دوو برخو ویشل شوې چې یوه لویه او بله وړه ده او ولسمشر ته مخصوصه ده. که څه هم ازادي رادیو ډېره هڅه وکړه چې د دې ژغ او پکې د یو اداو پاړه د ارګ مانی نظر هم وخلی خو هغوی په دې اړه لڅ ویلو ډاډه وکړه. تفصیل له کابل د حمید مومند پر پټ کې.
ازادي راډیو ته پاستول شوی د غږیز کلیپ کې چې ویل کېږي د کلو د پراختیا د وزیر جارالله منصوري د هیواد په ولسمشر او ملي شورا انتقادونه شوي او ویل شوی چې په غیر قانوني توګه حکومت کوي. دا کلیپ ظاهرا د یوې خصوصي غونډې په محل چې پکې د جارالله منصوري د عمر د ستونزې په اړه خبرې کېدلې په پټه ثبت شوی دی. په دې کلیپ کې جارالله منصوري ته منسوب شوی کس په خپلو خبرو کې د عمر ستونزې جدي نه بولي او ناڅرګند لورو ته په تکیه سره ادعا کوي چې بیا بیا به وزیر شي او هیڅوک یې مخه نشي نیولی. د قسم خوري او وای چې همدا اوس په افغانستان کې خلکو انسانان وژلي. همدا اوس د مردکه په غیر قانوني توګه ولسمشر دی. پارلمان په غیر قانوني توګه کار کوي. که دوی ما د عمر د ستونزې له کبله بندې کوي او یا ما له وزارت لرې کوي بیا هم د الله په عظمت قسم چې پر ما هیڅ اغیز نه لري. زه تاسو ته دا په ډاډ سره وایم او تاسو له ځانه سره ولیکئ چې که زه ژوندی وم نو په دې هیواد کې به بیا بیا وزیر کېږم او که زه بیا بیا وزیر نشم نو. په دې کلیپ کې تر ډېره د جارالله منصوري د عمر د ستونزې په اړه چې د وزارت پوسټ مناسب نه دی د څرګندونې او دلایل راخیستل شوي چې پکې په کابینه کې دننه اختلافاتو ته هم اشاره شوې. که څه هم په افغان کابینه کې د اختلافاتو په اړه مخکې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو خو دا لومړی ځل دی چې په دې اړه د یو وزیر غږیز کلیپ خپرېږي. په دې غږیز کلیپ کې ځینې نور جدي ستونزو ته هم اشاره کېږي او ویل کېږي چې افغان کابینه په دوو برخو ویشل شوې او دې نه دی توانېدلی چې د ولسمشر کرزي مخصوصې کابینې ته لاره پیدا کړي. دی وایي په کابینه کې یوه لویه او بله وړه کابینه موجوده ده. ما ډېره هڅه وکړه خو په یوه دروازه هم د وړې کابینې ته مې لاره پیدا نه شوه کړی او فکر مې وکړ چې شاید لږ وخت ونیسي سو د کابینې ته لاره پیدا کړم. په دې غږیز کلب کې په افغان کابینه کې داسې اختلافاتو ته هم اشاره شوی چې تر ډېره حزبي او ګوندي ریښې لري او وایي چې د ده په خلاف په کابینه کې دننه او بهر د چارو په اداره کې چې د یو ځانګړي اړخ په لاس کې د توطیه جوړیږي. ازادي راډیو زیاته هڅه وکړه چې په دې غږیز کلب کې د شو ادعاو او یادو شو اختلافاتو په اړه د ارګ ماڼۍ نظر هم راواخلي خو بریالی نه شوه. خو ځینې کتونکي چې د هیواد پر روانو کورنیو سیاستونو نظر ساتي په افغان کابینه کې د دا ډول اختلافاتو موجودیت کومه نوې خبره نه بولي. یونس فکر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د دې ستونزې په تایید د جار الله منصوري د بیا بیا وزیر کېدو ادعا هم ونی او دا ځکه چې
شخصیتونو سره مناسبات لري کوم چې اوس نږدې د کرزي سره رابطه لري د تنظیم سالارانو سره هغوی چې ورمعرفي کي او معرفي کي ولې دی سهم ورکوي نو به دی څو واره نور هم تر هغو چې کرزی صاحب رئیس جمهور یا هغه د سولې د شورا مشر چې د هغه جار الله منصوري معرفي کړي دي او هغه تر شا ولاړ دي رښتیا هم څوک ځینې نور هم دی وزیر کېدای شي.
موږ د کلو د پراختیا له وزیر سره د تماس هڅه هم وکړه خو د دغه وزارت چارواکو وویل چې دی اوس په کابل کې نه دی او کله چې راستون شي نو په دې اړه به خپل نظر څرګند کړي. که چیرې د دې غږیز کلپ رښتینولي ثابته شي نو دا به په افغان کابینه کې دننه د ژورو اختلافاتو لومړنۍ بېلګه وي چې لیک کېږي. که څه هم د ویکلیکس په ویب پاڼه کې داسې ځینو مواردو ته اشاره شوې چې افغان وزیران له بهرنیو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې په حکومت انتقادونه کوي.
حمید مومند رپورټ راکاوه. د افغانستان لوی سرنوالی وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د ولسی جرګې له بی صلاحیت سوی غوړ سره ژمنه کړې چې هیڅوک به له جرګې څخه ونه باسي. د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. اسدالله لودین له کابل پر دې مسله رپورټ لري.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی میستورا د ولسی جرګې له دوه شپېتو سلبي صلاحیت شوو غړو سره ژمنه کړې چې په خپلو څوکیو به پاتې کیږي. د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ډی میستورا دغه کار د افغانستان په عدلي چارو کې لاسوهنه او د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. نظري وویل دوی موثق اسناد لري چې سټیفن ډی میستورا له سلبي صلاحیت شوو وکیلانو سره په بیلابیلو ځایونو کې کتلي او هغوی ته د خپلو دندو د دوام ډاډګیره نه ورکړي.
دوی ته هم دغه سې دلجمعیان ورکول کیږي چې تاسو ټوک د پارلمان نه وستلای نشي موږ د تاسو سره یو تاسو په څنګ کې ولاړ یو. دا یو نوه مداخله ده د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو په چارو کې. نو موږ د بعض ارګانونو نه چې هغوی دا د ډیپلوماتیک اړیکې اجرا د دوی په غاړه دي غواړم غوښتنه کړې چې د مخنیوی وکړي. موږ منتظر اوسو د دغه ارګانونو اجرات ته چې په دې مورد کې دوی څه اجرات کوي بیا به وروسته په دې مورد کې بیا لوی څارنوالي خپل موقف اعلانوي.
له دې یوه ورځ وړاندې لوی څارنوالۍ په دې اړه اعلامیه هم خبره کړه او په هغه کې له حکومتي ارګانونو غوښتنه کړې و چې له سلبي صلاحیت شوو وکیلانو سره د ډی میستورا د ملاقاتونو مخه ونیسي. ولسی جرګې وروسته له هغې له بهرنیو ډیپلوماتیکو دفترونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې ځانګړې محکمې دوه شپېته معترضه کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. د ولسی جرګې د دغې پریکړې په اړه افغان حکومت هم جدي غبرګون ښکاره کړ او دا یې د هیواد د ملي حاکمیت د له منځه وړلو یوه هڅه وبلله. په همدې حال کې ویل کېږي چې د ولسی جرګې معترضه کاندیدان هم د ځانګړې محکمې له پریکړې وروسته په دوه ډلو ویشل شوي. یو شمېر معترضه کاندیدان چې ولسی جرګې ته لاره نه ده موندلې وایي ولسی جرګې ته به د دوه شپېتو وکیلانو ورمعرفي کول او د بریالیو وکیلانو حذفول په هیواد کې نوې ستونزې وزېږوي. یو معترض کاندید عبدالجلیل پرشور ازادي راډیو ته د خپلو خبرو په دوام وویل
موږ له ستونزو څخه د وتو د یوې لارې په هڅه کې یو. زموږ او د هغو معترضینو په باور چې د انتخاباتو د لغوه کولو غوښتونکي دي د ولسی جرګې د غړو کمول او ایواز کول په هیڅ ډول ګټور نه دي. د دې لپاره چې بدلون رامنځته شي نو دا به نورې ستونزې وزېږوي.
لوی څارنوالۍ په داسې حال کې د ولسی جرګې له غړو سره د ډی میستورا د ملاقات د مخنیوي هلې ځلې پیل کړي چې د معترضه کاندیدانو مسأله د کابل استیناف محکمې ته تللې ده. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
خبرلان شکایت کوي چې د افغانستان د ادارو ویندویان پر وخت خبرې نه ورسره کوي او یا هم د پخوا په څیر څوک په اسانه پیدا کولای نسی. اساسا ویندویان مکلف دي چې د رسنیو له لارې خلکو ته د هر ډول پیښو په حق له معلومات وړاندې کړي. پر دې مسله خان محمد سیم له کابل رپورټ راکوي.
که څه هم افغان حکومت رسنیو ته د معلوماتو د رسولو په مقصد بیلابیلو ادارو ته ویندویان ټاکلي، خو په هیواد کې د اکثرو رسنیو مسؤلین او په تیره خبریالان شکایت کوي چې د پیښو په حق له د خبر یا راپور جوړولو پر مهال دوی ته سم معلومات نه ورکول کیږي. خبریالان وایي د پیښو او خبرونو په حساسو شیبو کې ویندویان یا د دوی ټلیفونونه بندوي او یا په کومه بهانه له ځواب ورکولو ډډه کوي. د افغان رسنیو یو خبریال کاون بشری ازادي راډیو ته وایي
که زه درته ووایم د یو خبریال په توګه باندې، موږ کله ناکله د دغه ستونزو سره مخ کیږو چې یو ویان یا خپل ټلیفونونه ګولوي یا رسنیو ته معلومات نه ورکوي او یا هم بهانه کوي، پلمه کوي چې زه په یو کانفرنس کې یم، غونډه کې یم، نشم کولی اوس معلومات درکړم. هغه جزئیات چې موږ هغې وخت کې ترېنه غواړو، هغه جزئیات موږ ته په هغه وخت نه رارسېږي. او رسنیو یو ستونزه هم همدا ده چې زیاتره وخت د ادارو ویاندویان رسنیو ته پر وخت معلومات نه ورکوي. موږ هیله لرو چې دغه ستونزه د رسنیو او د ادارو د ویاندویان
خبریالان دا هم وای چې اکثر ویاندویان د دوی د تصویر د خبرېدو په تمه تلویزیونی مرکو او ځواب ویلو ته زر حاضریږي او رادیوګان او چاپی رسنیو ته لازمه پاملرنه نه کوي. خبریالان دا هم وای چې ځینو ویاندویانو ځانونه ته مرستیالان هم ټاکلي چې هغوی ته رسېدل په ستونزو بله ستونزه ده چې خبریالان ورسره مخ دي. افغان ژورنالیست فیروز محمد زی وایي په دې هیواد کې د 2000 لومړی کال وروسته لومړی په یو څو معتبرو او ورپسې په اکثرو دولتي ادارو کې د ویاندویانو ټاکل کابو دود شول او اوس ډېرې غیر دولتي ادارې هم ویاندویان لري چې د ټولو تنخواګانې د دولت د نورو مامورینو په نسبت څو ځلې زیاتې دي. د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز چې تر ډېره ځایه د ادارو ویاندویانو ته لارښوونې کوي وایي چې د ویاندویانو دنده له مسؤلیته ډکه دنده ده. دا مرکز تاکید کوي چې ویاندویان باید د دوی د رسالت په پام کې نیولو سره له رسنیو سره همکاري نوره هم زیاته کړي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مرستیال صفت الله صحاف صافی وایي
حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز هڅه همدا ده چې د افغانستان د حکومت یو واحد پیغام جوړونې د ارګان په توګه باندې موږ وکولای شو چې هم د ولایتونو هم د وزارتونو او هم په لوړه کچه باندې یو ډول هماهنګي رامنځته کړو. زموږ ملي پیغامونه باید په یو وخت کې ټولو ته ورسیږي. بدون له شکه ویان نشي کولای چې پرته د میډیا د لارې دغه خپل پیغام خلکو ته ورسوي. بدون له شکه د دې نږدې رابطه کولای سي د رسنیو سره چې هغه ډېر رول ولوبوي، هغه پیغام چې دای غواړي او د وزارت یې غواړي هغه په مغه شکل باندې خلکو ته ورسیږي. پاکستان سره د دوی چارواکو سره د نږدې نه اړیکې کولای سي چې خپل میسج په مؤثره توګه خلکو ته ورسو.
افغان وزیران او د نورو ادارو چارواکي هم وایي چې د دوی د ادارو ویاندویان صلاحیت لري چې معلومات رسنیو ته ورسوي او د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي. ویاندویان وایي دوی د امکان په صورت کې هڅه کوي چې د خبریالانو پوښتنې بې ځوابه پرې نه کړي.
افغان دولت وایي له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په برخه کې د دواړو لوریو ترمنځ ځینې مهم اختلافات شته. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر سپانتا وایي داسې هیڅ ضمانت نشته چې د کابل او واشنګټن ترمنځ به حتما داسې یو تړون لاسلیک سي. رضوان مراد د سیاسي او حقوقي چارو له کارپور نصرالله ستانکزي سره همدا موضوع مطرح کړی او په سر کې یې پوښتلی چې دغه اختلافات په کومو برخو کې دي.
پروګرام جوړ پوري چې د رسنیو نه اطلاع لرو. یو ویل کېږي چې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو توقیف ځایونو تړلو مسله، همدارنګه د کورونو د تلاشیو او همداشان د خلکو د نیونو په اړه اختلافات وجود لري چې د افغان دولت غواړي چې دا مسایل ټول باید متوقف شي د دوی لخوا، او امریکایان فکر کوم چې له دې
د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي چې داسې تضمین نشته، ضمانت نشته چې دا ستراتیژیکو همکاریو تړون د لاسلیک شي. که چېرته ستاسې په نظر دغه تړون نه لاسلیک کیږي، چې لا د مخ هم داسې اندېښنې وي چې پاکستان او د ځینې ګاونډي هیوادونه د افغانستان نه غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ داسې یو همکاري موجوده وي، د افغانستان په راتلونکي کې به دا څومره منفي تاثیر ولري؟
رامنځته کېږي باید د افغانستان د خلکو ګټې او همدارنګه د طبیعي ده مقابل لوری هم پکې خپلې ګټې لري. همدارنګه دا موازنه هم باید رامنځته شي. زموږ ګټه په ده کې ده چې د افریقي د متحده ایالاتو سره د شرکتونو الزا کړو که یې نه کړو، دا د موږ لپاره څومره مؤثره ده. که چېرې
ځینې کتونکي په دې نظر دي چې د ولسمشر کرزي د افغان دولت او امریکا ترمنځ دغه په ځینو مسایلو باندې ژور اختلافات او د امریکا له خوا د افغان دولت په راتلونکو په کارونو باندې د نه باور له امله متحده ایالات په ځینو ټکو کې مخالفت کوي. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې اول خو به دومره اختلافات د افغان حکومت او د هغوی په ستراتیژیک لحاظ نه وي. په ځینو پروسیجرونو په ځینو حالاتو کې ممکن د افغان دولت د غوښتنو سره سم واشنگتن عمل نه وي کړی او ځینې توقعات یې په پښو لاندې کړي. له بلې خوا نه دا چې په افغان حکومت باندې د نه باور مسئله مطرح کېږي، دا باور ولې تر 2015-2016 کلو پورې په نورمال حالت دوام درلود له عین دولت سره، بیا وروسته د هغه نه تغییر وکړ. مانا دا ده چې په ځینو ټکو کې باید امریکا د انتخاب غوښتنې پالیسي په نظر کې درلودلې وي او د هغه پر مبنا یې عمل کړی وي، چې دا د منلو وړ نه ده. مثلا تاسو ګورئ چې دلته په کراتو د افغان دولت ویلي چې خارجي هم سرخود عملیات میکوي، د خلکو کورونه دونه تلاشي کوي، او لکه بغونې نور مسایل سرخود زندانونو تړل، او لکه بغونې د نور موضوعات مسایل مطرح کېږي. دا په یقیني ډول د افغان دولت اوتوریتې د خلکو په منځ کې هم تضعیف کوي. امریکایان که چېرې واقعا د افغان دولت دوستان یا دلته غواړي یو غښتلی دولت جوړ شي، باید په دغو مواردو کې تغییرات راولي. یوازې مثلا کله د اداري فساد مسله را مطرح کېږي، دا باید امریکایان ومني چې نړیواله ټولنه خپل امریکایان هم په دې کې بې تفاوته نه دي. یعنی دوی لاس هم پکې وو، باید دوه اړخیز او متساوي او په ډېر روڼ شکل په ډېر واضح او شفاف شکل دا مسایل باید مطرح شي.
امریکا به څومره مثلا د هغې لپاره به څومره ضرر وکړي په اصطلاح که چېرته دغه شان یو ستراتیژیک همکاري له افغانستان سره نه وي، په داسې حال کې چې افغانستان او سیمه اوس هم د سخت دریځو ځالې لري؟
دقیق خبر دا ده چې که چېرې د امریکې متحده ایالات دغه تړون لاسلیک نه کړي او د دې موقعیت نه ووځي، څو اساسي نقصونه کوي د افغانانو نه د امریکایانو نقصه مال نظر ډېر زیات. هغه په دې مانا چې ستراتیژیک لحاظ نور امریکا په دې سیمه کې بیا داسې یو متحد نه شي درلودلی لکه د افغانستان دولت. پخوانی دوست او متحد پاکستان هم اوس په داسې یو موقعیت کې چې بېرته په ډېر په ګرانۍ سره امریکایانو کړی شي د هغې خوا ته مخ وړي او پاکستانیان به په امریکایانو باندې اعتماد وکړي. له بلې خوا نه که چېرې لږ څه وړاندې لاړ شو، د شوروي پخواني شوروي اتحاد تجربه په پام کې درلودلو سره چې د دې ژمی خپلې پښې سپږې کړې، بالاخره د ده باعث وګرځېده چې خپله دغه لوی شوروي اتحاد دړې وړې شي. پلسي ورته کوي توجه ولري چې که چېرې داسې اشتباه امریکایانو شي او دا سیمه پرېږدي، دا جګړه واشنګټن ته ځي، دا جګړه برلین ته ځي، دا جګړه پاریس ته ځي او ټوله اروپا او امریکا به تهدید کوي.
دا سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستنګزی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د اختلافاتو پر مسلې خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په بلوچستان کې پروستیو پیښو کې نږدې لس کسه وژل شوي دي. برکوال میاخیل ورباندې رپورت لري.
د شنبې په ماسپښین د کوټه ښار جنوب لویدیځ لور ته د 148 کیلومتره په فاصله پرته نوشکې سیمه کې نامعلومو وسلوالو د جماعت د جوړېدو په کار بوختو مزدورانو باندې ډزې وکړې. د نوشکې سیمه یو حکومتي چارواکی ظاهرجان جمالدینی وایي د نوشکې په کسان کورینو میځای کې 15 تنه مزدوران چې د پنجاب ایالت د راجنپور او جامپور سیمو اوسېدونکي وو، د یو جماعت په جوړېدو بوخت ول چې ناببره دوه موټر سایکل سپاره وسلوال ورته راغلل او پر دوی په پرلپسې توګه ډزې وکړې چې وایي څلور تنه ځای پر ځای ووژل او یو یې سخت ټپي کړ. ټپي کس په سمدستي توګه د نوشکې سیمې دولتي روغتون ته یووړل سو، خو د سختو ټپونو له امله یې ساه ورکړه. پولیسو تر پیښې وروسته په سیمه کې د پیښې په عاملینو پسې د پلټنې عملیات پیل کړي دي او په دې ترڅ کې له نوشکې سیمې څخه د 40 کیلومتره په فاصله د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله موظف پاکستاني سرتیرو ته هم د تیارسۍ امر کړی دی، خو تر اوسه پورې د پیښې په تړاو څوک نه دی نیولی. د بلوچ لیبریشن آرمي په نامه د بیلتون پالو بلوچ یوې ډلې د دغو پنځو تنو د وژنې مسؤلیت منلی دی. میرک بلوڅ چې ځان د دې سازمان ویاند بولي وایي چې دغه کسان دوی وژلي دي. بل لور ته د شنبې په ورځ د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په تربت سیمه کې د بلوڅي ژبې د یوه شاعر سلیم داد خراب سوی مړی موندل سوی دی. د بی ایس او آزاد په نامه د بلوڅو محصلینو اتحادیه د وژل شوي بلوڅ شاعر وژنه په کلکه غندلې ده. ویل کېږي چې نوموړی د جولای پر دولسمه نیټه نامعلومو کسانو تښتولی و. همدارنګه بېګا شپه د کوټې ښار جنوب لوري ته پر سریاب سړک باندې د اورګاډي پر پټلۍ باندې د نامعلومو کسانو لخوا د ریموټ کنټرول بم چاودنه وسوه چې په نتیجه کې یې دوه تانه مړه او درې تانه نور ټپیان سول. د اورګاډي د ادارې چارواکي وایي د چاودنې له امله د پټلۍ درې فوټه ټوټه له منځه تللې او له امله یې د پاکستان نورو ښارونو ته د اورګاډو تګ راتګ ځنډېدلی دی. د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ په خوزدار سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند د یوه مشر جمعه خان ریسانی په شمول د دې ګوند د څلورو تنو د وژنو په خلاف